رادیو آزادی خواهید شنید. حالا وقت به پایان رسید، به پایان این مجله خبری رسیدیم، اما آغاز یک برنامه یک ساعته که نوری حسین نوری در آن میزبان شما خواهد بود. آقای نوری سلام و روز بخیر.
بله امید مرزبان، تاسو سړی مشه قدر منو وريدون کو په دې خبرونه کې بیا هم د هلمند ورستې جګړې له حاله مو خبرو. د هلمند نوې ولسوالۍ چې تیر شپه وسلوال طالبانو د موقت وخت لپاره نیولې و بیرته افغان امنیتي ځواکونو نیولې ده. د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهم خبرونو سره پیلو. محمد حدیث پردیس دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم، ستړي مشه په سر کې هم د څو مهم خبرنو سره ټکی. افغان ځواکونو په هلمند کې د ناوې ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر بنن د قرغیزستان پلازمینې بشکک ته ورسیږي، او هغو لیبیایي ملیشو چې امریکا یې ملاتړ کوي دا کړي چې په سرت ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مهم مرکز نیولی دی. دا هم بشپړ خبرونه. افغان ځواکونو په هلمند کې د ناوې ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې افغان ځواکونو تیر شپه د ناوې ولسوالۍ ودانۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې، خو دواړو لوریو ته ډېر تلفات اوښتي دي. پر دې ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو خپلې حملې شدیدې کړي دي. په دې اړه به وروسته په خپرونه کې په تفصیل سره واورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر بنن پنځشنبه د قرغیزستان پلازمینې بشکک ته ورسیږي. د ملي امنیت د شورا وایان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به د قرغیزستان له چارواکو سره په دوه اړخیزو سیاسي او امنیتي مسایلو خبرې وکړي. پرون د افغانستان د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر په دوشنبه کې و. د ملي امنیت د شورا وایان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر په دې سفر کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سربیره د دې هیواد د ملي امنیت د شورا له سکرتر او همدارنګه د کورنیو چارو او د ملي امنیت د چارو له وزیرانو سره کتلي دي. ښاغلی غورزنګ تاجکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر د هدفونو په اړه وویل:
د تاجکستان سره د افغانستان د مرز یا کلی په اوږدو کې د مشترکې همغږۍ رامنځته کول، د سازمان شویو جرمونو څخه د مخنیوي پر لارو چارو او د اقتصادي توسیع او همکاریو په ارتباط باندې خبرې اترې دي.
غورزنګ د غراز ویل چې د سیمې هیوادونو ته د ملي امنیت د سلاکار د سفرونو د دې لړۍ هدف د ترهګرۍ پر ضد د یوې سیمه ییزې شمارې منځته کول دي چې تر اوسه پورې نه هیوادونو د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د استرالیا د دفاع وزیر ماری سپین وایي 200 تنه پوځیان به چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې مرسته کوي له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. نوموړي دا خبره پرون په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې کړې ده. له ارګ څخه یو خبره شوې خبرپاڼه د استرالیا د دفاع وزیر له خولې زیاتوي چې هیواد به د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر 2020 کال پورې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز لپاره خپل مالی مرستو ته دوام ورکړي. ارګوی ولسمشر اشرف غنی په امنیتي سکتور په ځانګړي ډول د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د استرالیا دفاع وزیر څخه د همکارۍ غوښتنه کړې، او هغې هم ډاډ ورکړی چې په دې اړه به له افغان لوري سره د خپل هیواد د تجربو د شریکولو په هدف یو عملي پلان ترتیب کړي. خبر د پکتیا ولایت چارواکي وای په جانوخیل ولسوالۍ کې د پرتو امنیتی ځواکونو د مرستې لپاره اضافي سرتیري استولې دي. د پکتیا ولایت مطبوعاتي مسول نقیب احمد اتل پرون ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان دغه ولسوالۍ د مرکز له 2 کیلومتري څخه په شاته تمبول شوې، خو لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده.
اوسم په دغه سیمه کې لا جګړه روانه ده، او د مرکز نه تازه د مسکرل ته تللی دي سرتیري رسیدلې دي، او مخکې مخالفین تقریبا د ولسوالۍ 2 کیلومتر کې وو. اوس دغې دینه په شاته بول شوې، او د غرونو هغه څوکې چې کوم دي سرونه هغه ته په شاتک ته مجبور کړي.
د چانخیل ولسوالۍ د پکتیا په ختیځ کې په غرنۍ سیمه کې پرته ولسوالۍ ده چې له څو ورځو راهیسې پکې د میشتو افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. نقیب احمد اتل وویل چې په سیمه کې په وروستیو جګړو کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي حکومتي لوري ته د دوو پولیسو د وژل کېدو او د ملي اردو د یو سرتیري ټپي کېدل تایید کړل. هغه همدارنګه وویل چې وسلوالو طالبانو پر هغه سړک چې چانخیل ولسوالۍ ته ځي د 2 کیلو 2 کیلو په واټن ماینونه ایخی او لدی کبلای دی ولسوالی تا لاسرسی ستونزمن کرده. خو خغلی اتل دارد کرده چه گوندی ده غلط امنیتی زواکونه ده محصره په حال که دی. او دا هم د سیمه او نړۍ څو مهم خبرونه. هغو لیبیایي ملیشو چې د امریکا متحده ایالات ملاتړ کوي دا کړی چې په سرت ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مهم مرکز نیولی دی. د لیبیا حکومت ته د وفاداره دې ځواکونو ویان رویدا ایسی د چهارشنبې په ورځ ویلي ځواکونو یې همدارنګه په سرت ښار کې د ابن سینا روغتون او د پوهنتون ودانۍ هم نیولې ده. خو راپورونه وایي چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو لا هم د سرت ښار د استوګنې په سیمو او د سمندر پر غاړ کورونو کې خپلې مورچلې ساتلې دي. تر دې مخکې د چهارشنبې د ورځې په سهار د لیبیایي ځواکونو ویلي و یو جیټ الوتکه یې په سرت ښار کې غورځولې ده. عیسا وایي د دې الوتکې د نسکورېدو دلیل او د سپرو برخلیک یې نه دی معلوم. د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره یو تړلي خبري اژانس ویلي دا جیټ الوتکه دوی راغورځولې او پیلوټ یې هم وژلی دی. د سرت ښار له 2015 کال د فبروري د میاشتې راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په کنټرول کې دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین حکومت تورن کړی چې د سولې پر ځای د ویرې خپرولو لارې خپره کړې ده. نوموړی خبرداری ورکړی چې مسکو به د کریمیا د ټاپو وزمې د امنیت د خوندي کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. پوتین پرون په مسکو کې د ارمنستان له ولسمشر ژیسر کیسیان سره په یوه ګډه خبري کانفرانس کې وویل دا وایي دا یو ډېره خطرناکه لوبه ده. دا بیخي واضح ده چې موږ به د تاسیساتو او اتباعو د امنیت د خوندي کولو لپاره هر څه ترسره کړو. موږ به نور امنیتي اقدامات هم وکړو او هغه به هم جدي اضافي اقدامات وي. پوتین دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د روسیې د فدرالي امنیت ادارې وویل د روسیې د امنیتي ځواکونو دوه تنه په کریمیا کې په دوو جلا پیښو کې وژل شوي دي. دوی دا پیښې په کریمیا کې د خرابکارانو د موندلو لپاره د اوکراین د حکومت ناکامې هڅې بللې دي. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې ویلي هغه ترهګر بریدونه چې مهم بنسټونه په نښه کړي د اوکراین د دفاع وزارت د دفاعي استخباراتي ادارې لخوا رهبري شوي دي. د اوکراین ولسمشر پیټرو یوشنکو د روسیې تورونه خیالي او د اوکراین خلاف د نورو پوځي ګواښونو لپاره بهانه بللې ده. د اوکراین د دفاع وزارت ویلي د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې تورونه د دې هیواد لخوا د شوي تیري لپاره د توجیه د لټولو هڅه ده او غواړي کریمیا ته چې په 2014 میلادي کال کې روسیې د خپل هیواد برخه اعلان کړه په دې پلمه پوځي کنډکونه واستوي. او وروستی خبر، روسیه وایي ځواکونه به د سوریې د جګړې ځپلي ښار حلب په شاوخوا کې د ورځې د درې ساعتونو لپاره جګړه دروي څو دې ښار ته د بشري مرستو رسولو ته لار هواره شي. د روسیې د دفاع وزارت یو لوړ پوړي چارواکي سرګی روتسکیو وایي د هوایی بمبارۍ او توپخانې په شمول به دوی خپل ټول پوځي اقدامات په سیمه ییز وخت له 10 بجو د ماسپخین تر 1 بجې پورې ودروي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر سټیفن اوبراین وایي لږ تر لږه په جګړه کې 8 ساعته ځنډ پکار دی څو مرستې په لارو کې بار شي او ښار ته ورسول شي. همدارنګه لاری او مرستندوی کارکوونکي باید بیرته له ښاره ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د حلب ښار ته د بشري مرستو د رسولو په هدف چې ورته حیاتي اړتیا ده په جګړه کې د هر ډول وقفې هرکلی کوي خو دا وقفه باید ټولې غاړې مراعت کړي. روسیې وروسته له هغې دا اعلان وکړ چې ملګرو ملتونو حلب ته د اوبو رسولو او دغلته د برېښنا د شبکې د ترمیم لپاره په سمدستي توګه په جګړه کې د وقفې غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو په وینا د 2 میلیونو په شاوخوا کې خلک په حلب کې له حیاتي اکمالاتو پرته یې سار پاتې دي. خبرونه همدومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
له محمد حدیث پردیس نه هم په مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کو. بیا غواړی د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه پاتې برخه چې زنوریاس نوریه د خپل همکار تخنیکی همکار قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. او ری چې د هلمند نوی ولسوالۍ چې تیره شپه وسلوالو طالبانو لاندې کړې او بیرته افغان ځواکونه نیولې ده.
د ولسوالۍ په اطرافو کې جګړه روانه ده. اما هغه جګړه چې د ولسوالۍ پر مرکز باندې تیره شپه 2 ساعتونه روانه او پای ته رسېدلې ده او ولسوالۍ کې د تازه سرتیرو او لوړپوړو چارواکو د رسېدو خبر ورکړل شوی دی.
د هلمند نور سیمو او مرکز لشکرګاه ته نږدې جګړو هم چارواکي او هم د دې ولایت اوسیدونکي ډیر اندېښمن کړي دي.
ډیر سیمې تر تهدید لاندې دي. د لشکرګاه شاته په نږدې کې څو کلمې پرې چې جګړه روانه ده.
یو هم د لشکرګا ته نږدې د نادلی د چا انجیر سیمه ده چې زموږ خبریال د جګړې حال نږدې کتلی. په افغانستان کې د ناتو یو لوړ پوړی امریکایي قومندان بیا د دولت د یوې بلې وسلوالې مخالفې ډلې د داعش په وړاندې د افغانستان په ختیځ کې د بریا خبر ورکوي او وایي چې دې ډلې ته سخت ګزار رسېدلی. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو. جون پشیبو که دازل ده کچکول پا آلا خبری شیوی او ده اساسی او بشری اقونو و نیز پروگرام هم مهیروی. د هلمند جګړو ته مخه کوو. د هغه ولایت په دې وروستیو کې د سختو جګړو شاهد دی. د هلمند په څو سیمو کې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو حملو ته زور ورکړی و هم د ناوې ولسوالۍ وه چې تېره شپه د لنډې مودې لپاره وسلوالو طالبانو لاندې کړه خو بیرته افغان ځواکونو ونیوله. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. دایی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. مخکې نیم ساعت مخکې مو د هلمند د ناوې ولسوالۍ په اړه او د غره ځینو نورو جګړو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړل. تېره شپه ولسوالۍ د لنډې مودې لپاره وسلوالو طالبانو نیولې وه، بیرته افغان ځواکونو ونیوله. اوس وضعیت څه ډول دی؟ بیا خو به ولسوالۍ سقوط نه وي کړی د ولسوالۍ ودانۍ
نوري صاحب؟ نه خیر، هغه سقوط چې تېره شپه رامنځته شوی دی هغه لکه تاسو چې یادونه وکړه، بیرته افغان ځواکونو د قومندانۍ د ودانۍ د تر څنګ د ولسوالۍ ودانۍ نیولې، بازار یې نیولی دی او د ولسوالۍ په اطرافو کې په نږدو کلو کې چې موږ کوم خبره ترلاسه کړې دي اوس هم خال خال ډزې کېږي او وسلوال د هغو ځواکونو په وړاندې مقاومت کوي چې غواړي د ولسوالۍ په اطرافو کلي کې د وسلوالو په ضد د نسبي کرنیز عملیات پیل کړي. خو د ناوې ولسوال اکا محمد تکړه ازادي راډیو ته وویل چې لوړ پوړي چارواکي ولسوالۍ ته ورسېدلي دي چې د دې جملې د دفاع وزارت د لوی درسي مرستیال مراد علي مراد، د کورنیو چارو وزارت ارشد مین، د غرنګ د هلمند والی او ځینې نور د ملي امنیت چارواکي ورسېدلي دي. اوس دوی پر دې بحث کوي چې څنګه د چټکو عملیاتو لپاره پروګرام جوړ شي څو هغه سیمې چې په تېرو دوو ورځو کې په بېکاره ډول د وسلوالو لاسته لیدلي دي ډېرې زیاتې سیمې دي، څنګه درته د افغان ځواکونو په لاس واخیستل.
دایي صاحب، په دغو جګړو کې لزمکنیو حملو پرته د افغان حکومت له لوري آیا د نړیوالو ځواکونو څخه د هوایي ملاتړ غوښتنه هم شوې؟ او آیا الوتکې جنگي یا هلیکپټرې هم په دغو جګړو کې کارول کیږي؟ مخکې افغان چارواکو ویلي چې دوی تر ډیره د دې له دغو حملو څخه ډډه کوي ځکه چې جګړې په د ګڼمیشتو سیمو کې روانې دي او نه غواړي چې ملکیانو ته تلفات ورسیږي. آیا ډیر زور په ځمکنیو ځواکونو نو دی، په ځمکنیو حملو او که په هوایی حملو؟
نوري صاحب، تېر مازدیګر چې د شپې تر ناوخته پورې په ناوې ولسوالۍ کې کومه جګړه د ناوې د ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ په ودانۍ باندې روانه وه، د افغان ځواکونو هلیکوپټر هم د دې جګړې پر فضا باندې راګرځېدلې، خو د بمبار دقیق خبرې نه دی ورکول شوی. ویل کېږي په جګړه کې ډېره برخه ځمکنیو ځواکونو په خاص ډول ملي پولیسو د نړۍ ولسوالۍ د یو شمېر هغه پوستو پولیسو برخه اخیستې ده چې په تېرو دوو درو ورځو کې سقوط شولې، دوی تر مرکز راغلي وه او دلته یې د وسلوالو سره مقاومت وکړ. ولې د بهرنیو ځواکونو د هوایي ځواکونو د ملاتړ په مسله کې دلته د هلمند چارواکي هر وخت وایي چې دوی اړتیا پیدا کړي، نو د هغوی نه یوازې د هوا په برخه کې چې د هوایي ځواک مرسته ورسره وکړي کله کله غوښتنه کوي، خو دوی وایي چې دا معمول نه دي، دا چې غیر مترکبه کله چې دوی په ډېر بد شرایط کې راځي نو د هغو نه کومک غواړي. اما د تېرې شپې د ناوې په جګړه کې ویل کېږي چې بهرنیو ځواکونو د هوا د لارې یا د ځمکې د لارې کومه مرسته نه ده کړې، دا جګړه یوازې هلته ملي پولیسو پر مخ وړې ده.
افغان ځواکونه وای هلته کافی ځواکونه لري او دغه راز نوي ځواکونه هم هلته استولې دي. آیا د جګړې حالت چې تاسو له نږدې ګوري د جګړې کوم لوري برلاسې دی؟ افغان لوري او که د وسلوالو طالبانو ویل کیږي چې افغان وسلوالو طالبانو لوري هم یو ډیر روزل شوی د کوماندو په شکل باندې یو وخت په هلمند کې په دغه جګړو کې بوخته ده.
نوري صاحب وسلوالو طالبان دا کتاب د کرکټ په نامه ډیر مشهور ده، اما یوازې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې جګړه تمیاشت وړاندې په نسبي ډول پای ته رسیدلې ده، ځکه اکثر سیمه وسلوال نیولې دي او کې برخه اخیستې ده، او ویل کېږي د خانشین ولسوالۍ په درې ځله سکوت کې هم دوی برخه درلودله چې دا په تېره اونۍ کې دا ولسوالۍ بېرته افغان ځواکونه ونیوله. مګر په هلمند کې رښتیا هم کافي سرتېري شته، نور اضافي سرتېري هم تېره ورځ د ملي اردو د ډېرو غټو غټو تیارو په واسطه لشکرګاه ته رانقل شول. تېره ورځ سانجیر ته تللي وم، هلته هم سړی چې ګوري هره خوا ټانګونه، هره خوا په ځواکونه، هره خوا ډزې، اما دا چې سیمې ګرمېشتې دي او وسلوال په سیمو چې ننوځي ډېر زیات مینونه کوي، نو له دې امله د افغان ځواکونو پرمختګ اسانه نه دی او دا به نور هم وخت ونیسي، ځکه دوی مجبور دي چې د هر ګام پرمختګ سره یو ځای مځکې هم د مینونو پاک کړي. خو موږ ته د ملي اردو ځینو سرچینو په د جنګ په لومړۍ کرښه کې وویل چې دوی دغه جګړه بې له دقیقو هوایي مرستو او بمبارونو اسانه نشي ګټلی، ځکه وسلوال د کورونو په منځ کې پټیږي او یا په ځینو داسې کروندو کې چې هغه د دوی د پورتېدلو ګنجایش لري ځانونه پټوي، چې د یوازې د هوا د لارې کېدلی شي چې د دوی هویت په ډاګه شي، معلوم شي او ښکار شي.
دایسا د هلمند جګړې خډيري وګدې شولې، سیمې هم لاس په لاس ګرځي، غټون کې هم تر اوسه معلوم نه دی یو لورې غټون کې خو بایلون کې معلوم دی او هغه ملکی وګړي دي. د هلمند له جګړو څخه په سلګونو کورنۍ بي ځای شوي، امن ځایونو ته امن ځای هم یوازې مرکز لشکرګاه دی او لارې هم ټولې بند دي، دغه بي ځای شو له جګړې زپلو ته تر اوسه لازم مرستې رسیدلې دي.
نور څه تر اوسه پرې چې کوم معلومات مو ته دولتي چارواکو راکړي دي، نه خیر مرسته نه دي شوې د حکومت د لوري، اما ویل کېږي تر دروزو پورې دین د کورنۍ راجستر شوي دي. دوی د سروې پروګرام لا هم د مرستندوی ادارو چې مسیار دی اپودن یا د پایا د نور دي، دوی له خوا د دوی د سروې بهیر روان دی. د هلمند والی باندې عمر ځواک د دې بیسو کورنۍ لپاره د مرستو آمادګي شوډلې د رسنیو ته ویل دي چې تقریبا د 800 زر کورنۍ په شاوخوا کې وسم مرستو په ګرامونو کې لري او د نورو مرستندوی ادارو څخه هم د مرستو غوښتنه کړې چې وګوي واده ورته کړی ده. اما دا غوښ د ساتره خبرې کوم د یو شخصي تجار په واسطه چې هارون پوپل نه شي سلګونو کورنۍ ته خپل شخصي مصرف باندې چې په خاص ډول د نادلی او د چانجر له دې ځای دي د مرستو لړۍ پیل شوې ده. ویل کېږي دا سلګونو کورنۍ ته اوس خوراکي او غیر خوراکي توکي د دې تجار په مرسته ویشل کېږي.
د جګړې د ټپیانو په ارتباط کوي، آیا په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې کلینیکونه، روغتیایي مرکزونه شته چې سمدستي د ټپیانو درملنه وکړي که هغه ملکیان دي یا د افغان ځواکونو لوري دی؟
نورې صاحب په لشکرګاه کې د بوس په نوم دولتي روغتون چې انسیت یا د سرحده ډاکټران یې ملاتړ کوي او د هغه مالي تمویل کوي دا فعال دی. اما د ځینو راپورونو له مخې چې دقیق ورته خلکو راکړي دي، په ډېرو سیمو کې هغه ټپیان چې سرسري دي یا شدید دي د لارو د بندش له امله، په سیمو کې د روانو جنګونو له امله او په کلیو کې د کرل شوو ماینونو له امله نشي کولی چې روغتونو ته پر وخت ځان ورسوي. چې زه یو څه بېلګه د چانجر یادوم، موږ د نادلي د ټولنیز شورا هغه وکیل چې د چانجر له سیمه رجستر شوی وویل چې د یوولس په شاوخوا کې ملکي کسان چې د هوانونو یا مړو مرمیو یا راکټ بریدونو له امله ټپیان شوي دي، اوس هم په خپلو کورونو کې په خپلو شخصي ډول تداویو یا هغه خپل کلوري کې عنعنوي تداویو چې په هغه وخت دي او تر اوسه مې توانېدلي چې راووځي او ځان روغتونونو ته ورسوي. دا مشکل شته، هم هغه سیمې چې ښارونو ته نږدې دي د هغو سیمو ټپیان عملا په خاص ډول د افغان پوځ ټپیان دلته د لشکرګاه چارې مرزنسي روغتون ته مجبور کله کله چې د دوی د امبولانسونو په واسطه رانقل کېږي.
تا تاسو چې د هلمند جګړې ډېر دقیق له نږدې څاره د هلمند اوسیدونکو هغه مهمه غوښتنه اساسي غوښتنه څه ده په دغه سیاسي حالت کې؟
د نورې صاحب د خلکو غوښتنه امن دی. د هلمند خلک غواړي چې جګړه یو طرفه شي، یا د حکومت سیمې وسلوالو ته پرېږدي چې جګړې ختمې شي او وسلوالو تر حاکمیت لاندې دوی په هر ګونه شرایطو کې ژوند وکړي، او یا د حکومت چټک غبرګون وکړي او هغه سیمې چې دوی غواړي د وسلوالو درته ونیسي ژر دې ونیسي او امن دي کړي. ډېر هغه کورنۍ چې لشکرګاه او نورو سیمو ته راکډه شوي دي، د رسنیو سره په خبرو کې د شکایت لومړی دا خبره کوي چې موږ غواړو بېرته خپل کور، خپل کلي او خپل باغونو ته ولاړ شو. که دا د طالبانو تر حکمرانې لاندې کېږي او که دا د حکومت، په هر ډول چې کېږي جګړه باید یو طرفه شي او د دې اوږدې جګړې مخه باید ونیول شي.
او د جګړې یو طرفه کول خو هم ډیر ګران دی. هلمند هغه ولایت دی چې تقریبا له 1400 کلو راهیسې پکې جګړې روانې دي، او پکې حتی نړیوال ځواکونه په زرګونو ځواکونه چې هلته دیره و هم ونه شو کولای چې دا ولایت امن کړي. په هر صورت دایي صاحب، کور مو ودان، له تاسو چې د هلمند د جګړو په اړه اوریدونکو ته وروستي معلومات ورکوي، د چا انجیر د جګړو له حاله مو هم په دې پرون یو تفصیلی راپور راستولی و، د دغه جګړې مختلفو اړخونو ته هم کتنه کړې، بیا به هم د راپور اوریدونکو ته واورو. خو بیا هم د هلمند په جګړو کې تمکیګو د هلمند نور سیمو او مرکز لشکرګاه ته نږدې جګړو هم چارواکي او هم د دې ولایت اوسیدونکي ډیر اندېښمن کړي دي. ورسی راپورونه وایي چې لشکرګاه ته څیرمه په چا انجیر کې د جګړو سربیره وسلوالو، لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل، د ناوې ولسوالۍ ودانۍ هم تېره شپه د موقت وخت لپاره نیولې وه، او هلته شاوخوا جګړې روانې دي. جګړو حتی د هلمند مرکز لشکرګاه ته هم جګړې ورنږدې شوې دي. په دې اړه اجمل اند د هلمند د یو شمیر سیمه ییزو چارواکو سره غږېدلی او د دوی څرګندونې به په دې راپور کې واورو.
راپورونه وایي طالبانو د لخکرګاه ښار په څیر مسیمو کې بریدونو ته زور ورکړی او د ښار ته تللې لویې لارې تړلې. د هلمند د ولایتي شورا رئیس کریم اتل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي له څو اونیو سختو جګړو وروسته طالبانو د لخکرګاه ښار په بشپړه توګه محاصره کړی. د هلمند ولایتي شورا بل غړي او د دې شورا د امنیت د برخې مسول شیر احمد شاکر هم ازادي رادیو ته د چهارشنبه په ماښام وویل سره له دې چې اضافي افغان ځواکونه سیمې ته رسیدلي خو طالبانو د لخکرګاه پرخار کړی راتنګ کړي. ښاغلی شاکر ویل دا مهال لخکرګاه خار په محاصره کې دی او په خار کې د خوراکي موادو د کمیدو اندېښنې زیاتې کړي.
تر تعدید لاندې دي د لشکرګاه ښار ته په نږدې کې څو میلې کلیمتري کې جګړه روانه ده، او لویې لار چې کندهار ته ځي د افغانستان د نورو ولایاتو سره نښلي. متاسفانه هغه لاره د ترافیکو پر مخ باندې بنده ده، ولسونه سخت په مشکلاتو کې دي. دا اوسه مهر دي که هر لحظه دلته د خوراکي موادو بیې لوړېږي.
ښاغلی شاکر چې دا چانجیر په سیمه کې د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغلی و، ازادي راډیو ته وویل دغلته طالبانو ګڼې سیمې په ماینونو پوښلي چې د دولتي ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي. د نادلی پر چالنجر سربیره د هلمند د والی ویاند او مرسواک په مارجی او د ناوی ولسوالۍ په ځینو سیمو کې هم پر دولتي پوستو د طالبانو بریدونه تایید کړل.
وسور مخالفین نور به هلمند په جلسه خو باندې بریده کړی دي، خو د دې لپاره چې دغه ځای کې عملیات هم پیل شوې دي، جنگشتره په چالنجر کې خو دغه حملات تر ډیره بریده پورې د فشوې دي. وسور مخالفین دلته د دې ځای کې مقامت کوي، خو د دوی د مقاومت مخنیوي لپاره بشپړ قوت شته دی. هغه کماندو ضربتي او نور په زرها او نور قوتونه رسیدلي دي چې هغه ساحه کنټرول کړې ده، او نورو ساحو کې هم چې مشکلات شته دي لوړ پولي مسؤولین د مرکز را رسیدلي دي. هغه به انشاءالله په ډېر زر وخت کې تاسو معلومه شي چې دا وضعیت به ټول تر خپل کنټرول لاندې او هغه ساحو کې چکر نشي شوی. هغه ساحه به په بشپړه توګه یا فن امنیتي ځواکونو تر ولکه لاندې راځي، دا مشکل به په بشپړه توګه رفع کړي.
د ناوی په اړه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د ولسوالۍ د ودانۍ او امنیې قومندانۍ شاوخوا تیر ماسخوتن د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمن سختې جګړې روانې وي. په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې طالبانو د ناوی ولسوالۍ ودانۍ نیولې، خو د هلمند د والی ویان دا رپورټونه تایید نه کړل.
مخکې مو د ناوی ولسوالۍ په اړه واورېدل چې تېر شپه د موقت وخت لپاره وسلوالو طالبانو لاندې کړې وه، خو بیرته افغان ځواکونو نیولې د ولسوالۍ شاوخوا جګړې روانې دي. د هلمند د جګړې یو بل ډګر هم د چا انجیر سیمه ده. د نادلي ولسوالۍ چا انجیر سیمه لشکرګاه ته نږدې پرته ده. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی چا انجیر ته ورغلی او د جګړې په اړه یو تفصیلی راپور راستولی و.
چانجیر د نادلی ولسوالی په دې سیمه کې د افغان ځواکونو او سوالو ترمن جګړه دیوال په دیوال او کور په کور ادامه لري. دلته می سرتیری وای په عادي ورځ یا شپه هم په لسګونه زر مرمۍ وشتل کیږي، خو د تلفاتو درک نه لګیږي. کچوم کماندوز وکونو د چانجیر د جنوبی کلی د بازار پر پوسټه د وسلوالو بیرغ رښته کړی دی، خو هغه پوسټه اوس د وسلوالو او افغان وکونو ترمنځ د جګړې په میدان کې پاتې ده. دلته ټول فضا دزو او سړکونه د افغان وکونو هموی او ضربتي ټنګونو نیولې ده. سیمه کې د وسلوالو د شکاری تو پکوالو د موجودیت لامل مشته د 1 کیلومتر په فاصله د پښو د تګ اجازه را نه کول سو. سره لدی چې د افغان ځواکونو د تیرکش څخه لیدل کیږي، خو ماته زما د هغه کور او باغ ته د تلولو اجازه را نه کول سو چې څور جوړاندې تر د سخت جګړې په خاطر وتلی وو. سرتیری وای ماینونه ډیر کرل سوی دي او وسلوال د تیرکشونو په مټ د افغان ځواکونو د پرمختګ مخه نیسي. کله سم په وسنګر بدل سوی دی، د دواړو طرفونو څخه یو پر بل پریمانه ډز کیږي، ځکه خو سرتیری په خپل منځ کې خبرې نه اوري. هر څوک نامید چې د وسلوالو لور ته شاجور خالی کړ. د نادلی ولسوالۍ د سیمه د تیرې اونۍ په چهار شنبه د وی خونړی جګړې ورسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدله. تر سکوت څو ورځې ورسته ګڼ شمېر کماندو او ځنګړي ځواکونه عملیاتو ته ولاړل، خو زه ګورم چې په دې کلی کې معلوم پرمختګ نه دی سوی. د ملي اردو وسرتیری د نوم نشو دلو په شرط ازادي راډیو ته وویل لس ورځې کېږي چې د چانجیر په جګړه بوخت دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې سیمې د وسلوالو د ماتې خبر ورکړ.
لاس راځي کیږي ورونو دلته موږ راغلی یو کمانډو ځواکون کیو اردو دارا سره د سی پولیس دی را سره طالبان راوتی دی د هلمند د چنجیر سیمه ده. سپدې کې طالبان ډیر پر ورانای شروع کړی دا موږ راغلی د مخامخ باندې ولاړیو د وطن دی پاکو خو پر څنګه د ملکیانو موږ کمانډو یان رونه ولاړ دی اردو دی ان شاء الله ماتم ورکړې د ډیرم پر شابه ولې دي.
خود ملي اردو د دې سرتیری خبرې دلته د موجود وضعیت سره سر نخري. د نادلې د دې سیمې څخه کڅوم سلګونه کورنۍ وتلې دي، خو د خالي کورونو څخه د جنگ دواړې غاړې د سنگرونو استفاده کوي. کلی تلاس ورځ کیږي چې دا بیاري وب نه دي رسیدلي او اکثر کشتونه درختي او کروندې په مړاوي حالت کې تر سترګو کیږي. په چانجیر کې په داسې حال کې افغان ځواکونو د پاموړ پرمختګ نه دی کړی چې مسؤولین یې څو ورځې وړاندې په نادالی او چانجیر کې د پراخه چڼیزو عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د هلمند والي ویند عمر ځواک د نادالی په چانجیر کې جګړه تاییدوي. ځواک وایي هغه سرتیری چې د عملیاتو د پاره تللی دي د دې توان لري چې د وسلوالو حرکتونه له منځه یوسي. د چانجیر د سیمې په دې روانه جګړه کې د ملکی کسانو په شمول د جنگ د شکیلو غاړو د تلفاتو په اړه دقیق او رسمي معلومات نسته، خو د جنگ په لومړۍ کرښه کې د ملي اردو یو سرتیری د نوم نشدلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په تیرو درې ورځو کې د ملي اردو نه سرتیری د وسلوالو د شکاری توپکونو په واسطه ټپیان سوي دي. دوول وسلواله ته هم دم ځکیا او هوایی بریدونو لامل درنه مرګ جوړه وشته د نادلی د ټولنیز شورا یو وکیل د نوم نشو دلو په شرط ازادي رډ تول تر اوسه یو لس ملکی کسان د چنجر د جګړې په سړو مرمۍ ټپانسوی دي چې اکثره روغتونونو تر سوال سوي دي د نادلی د دې ګرمیشت سیمه په زړه کې کور په کور د روانې جګړې ګټل به د کرلسو ماینونو شنو کښتونو او پیچلې اراضۍ له مخې هېچ چاته ژر او بې له زیانه اسانه نه وي محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو
د هلمند نادلی د چانجیر د سیمه د جګړو په اړه مو د ازادي راډیو تفصیلی د ازادي راډیو خبريال الیاس د تفصیلی راپور اوریدل د هلمند پراخو جګړو یو بیلګه ده د ازادي راډیو خبريال مو شیبه په شیبه د هلمند جګړو له وروستي حاله خبروي خبرونه دوه نیمه ته ورسیدو وړاندې دوه نس پروګرامونه لرو د غراز د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفینو د یوې بلې ډلې د داعش په وړاندې د وروستیو بریاو په باب د افغانستان په افغانستان کې د ناتو د لوړ پوړي امریکایي قومندان د وروستیو څرګندونو له حاله مو هم خبرو خو اوس بیا هم محمد حدیث پر دې سوار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي
افغان ځواکونو په هلمند کې د ناوی ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده دغه ولسوالۍ تیره شپه د موقت دول لپاره طالبانو نیولې وه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر بنند د قرغیزستان پلازمېنې بشکک ته ورسیږي پرون د افغانستان د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر د تاجکستان په پلازمېنې دوشنبه کې وو د استرالیا دفاع وزیر وایي 200 تنه پوځیان به چې د افغان امنیتی ځواکونو د روزنې او ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې مرسته کوي له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي د پکتیا چارواکي وایي په جانخیل ولسوالیو کې د پرتو امنیتی ځواکونو د مرستو لپاره اضافي سرتیری استولې دي د پکتیا د ولایت مطبوعاتي مسول نقیب احمد اتل وایي چې وسلوال طالبان دغه ولسوالۍ د مرکز له 2 کیلومتر څخه په شاته تمبول شوی خو لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده هغه لیبیایي ملیشو چې امریکایي ملاتړ کوي دا کړي چې په سرت خار کې د اسلامي دولت د وسلوالۍ ډلې مهم مرکز نیولای دی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین حکومت تورن کړی چې د سولې پر ځای د ویرې خبرولو لاره خپله کړې ده او روسیه وایي ځواکونه به د سوریې د جګړې ځپلي خار حلب په شاوخوا کې د درې ساعتونو لپاره جګړه دروي څو د خار ته د بشري مرستو د رسولو لپاره لار هواره شي
له محمد حدیث پر رسنمنه نه چي د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول ک غوړی بشپړ خبرونه ولولې د ازادي رادیو په پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم د غرض ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري صافي او وازی اوریدل شي په انټرنیټ کې د افغانستان سیمه په اړه نور مطالب هم لوستل یو کتل شي ویډیوګان هم شته د غرض عکسونه هم وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو
د ملنګ کچول په غاړه درځو ما یارا وخت ما زګر دې دیدنو نه ټولو ما
دا سندره به مو ډیر اوریدلې وی کچکول او ملنګ دغه موضوع ده چې د جون پشي بو کې اونیس پروګرام جوړون کې د ځل په خپل دی لړۍ کې انسیړلې ده د اساسي او بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم د خبرونه په ورسته برخه کې درته خبرو خو لدی مخکې بیا هم د افغانستان پر امنیتی وضعیت کې تمکیګو په افغانستان کې د ناتو لوړ پوړی امریکایي قومندان وایي د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالو ډلې پر ضد عملیاتو کې درې ډلې درانه ګزارونه خوړلې دي جنرال جان نیکلسن امپرون ویل په تیرو دوه اونیو کې د داعش شاوخوا 300 وسلوال د افغانستان په ختیځ کې وژل شوي دي د ننګرهار ولایت چارواکي هم وایي چې د داعش پر ضد عملیاتو کې امریکایي ځواکونه ښه همکاري کړې او په کوټ هاس کمینه او اچین کې دا ډله ځپلې ده تفصیل د اجمل ان پر راپور کې
جنرال جان نیکلسن وایي د ننګرهار په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیاتو کې د امریکایي سرتیرو ونډه د امریکا د هغه عملیاتو برخه ده چې غواړي د داعش وړتیاوي وځپي هغه که په عراق او سوریه کې وي او که په افغانستان کې ویل کېږي چې دا ډله د ننګرهار په درې څلورو ولسوالیو کې نفوذ لري او څو اونۍ مخکې په کابل کې پر یو سوله ییز لاریون د هغه بریدونو مسؤلیت هم پر غاړه واخیست چې درنه مرګ ژوبله یې واړوله. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن چې نوې ډیلی ته د هندوستان د پوځي چارواکو سره د خبرو لپاره تللی وای، افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د داعش پر ضد د ننګرهار په څو سیمو کې بریالي عملیات کړي. روټرز خبري اژانس ته جنرال نیکلسن لخلی وای په دې عملیاتو کې په سیمه کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې مشران او تر 300 پورې وسلوال وژل شوی. نوموړي ویل دا ستونزمنه ده چې د دې ډلې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره وښودل شي، خو لږ تر لږه د دې ډلې 25% برخې ته مرګ ژوبله وختي او دا د دوی لپاره دروند ګزار دی. د ننګرهار ولایت چارواکي هم په دې ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو ډلې ته د درنو تلفاتو د وختو خبره کوي. دا ننګرهار د والی ویاند اته الله خوګیانی ازادي رادیو ته ویل چې په روسي عملیاتو کې د کوټ ولسوالۍ کې د داعش مرکزونه لمنځه وړل شوي، په هسکمینه کې هم د دې ډلې پر مرکزونو عملیات شوي او دا مهال د چین په ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات دوام لري. د ننګرهار د والی ویاند ویل په دې عملیاتو کې د داعش د وسلوالو پر مرګشوب لې سربیره د دې ډلې د روزنې مرکزونه، ارتباطي دستګاوې او نور وسایل هم لمنځه وړل شوي. اته ولا خوګیانی په تیرو دوو اونیو کې د داعش وسلوالې ډلې ته د دې عملیاتو په ترڅ کې د اوخت مرګشوب لې پاړه ویل
د عملیات له پیل څخه کله په حالت کې د دې درې سوا اړتیا په شاوخوا کې د هیڅ وسلوالې یو شمېر ډېر مهم ځان وو او په ځان کې هم او بهراني تاسو کې هم چې موږ وو دا وزیر شي دي یو څه نیمه مولر شاوخوا کې نور د هیڅ وسلوالې په څیر شي دي د دې شاوخوا کې د دې د اپلیکیشن سرول د لوري
خاغلی خوګیانی ول دا ګډه عملیات دي چې امریکایي ځواکونه په کې له افغان ځواکونو سره د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو او د لری واټن وشتونکو توغندیو په برخه کې خه همکاري کړي. جنرال جان نیکلسن په عملیاتو کې د افغان ځواکونو ستاینه کړې وای، په دې کال کې افغان ملي اردو تهاجمي وسیط خپل کړي او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د 2015 میلادي کال په مقایسه بریالی چلند کوي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغان مالیلونو د حقوقو او مشکلاتو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د مالیلونو د څنګه مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، شرغلست
مننه تاسو ته استاد رادیو د سپوت افغانستان ټول ولسته خپل سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب، کاوریدونکو ته د معلولیت په اړه معلومات ورکړي چې آیا معلولیت څه ته ویل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې د افغانستان ولسته معلومات دی چې ډیر شمیر زموږ وطنوال په جګړو کې معلولین شوي دي. معلولیت یا معلولیت لرونکي وګړي هغه کسان دي چې یا په اصطلاح کې هغه کسانو ته ویل کیږي چې د خپل د روغتیایي توانایی یا هم د هغو د کار په کمولیدلو سره چې ونسي کولای او محدودیت ورته راپیښ سي هغه معلولیت. دا معلولیت په د معلولینو یا د معلولیت لرونکو وګړو په قانون کې داسې تعریفیږي چې معلولیت لرونکي وګړي هغه کسانو ته ویل کیږي چې د روغتیایي کمیسون په تشخیص په نتیجه کې د هغوی په جسمی، ذهنی، رواني او اختلال منځته راغلی وي او په ټولنه کې د اقتصادي استقلالیت په کمښت راغلی وي. همدارنګه معلولیت لرونکي وګړي نړیوال کنوانسیون لري چې هغه داسې تعریفوي. معلولیت لرونکي وګړي هغه دي چې فزیکي، رواني، فکری یا حسي اوږدمهاله ناتواني ولري چې مشکلاتو سره سم په ټولنه کې د بشپړېدو ګډون څخه مخنیوي وکړي.
ډیر مننه ملک زاده صاحب ک اوریدونکو ته د معلولیت د ډولونو په اړه معلومات ورکړي.
معلولیت ډیر ډولونه لکه فزیکی معلولیت ده چې هغه فزیکی معلولیت هغه معلوم دي چې د خپل یو د بدن عضو قد سوی بل
مثال په ډول لکه شی
مثال لکه په خی لاس یا سترګه بل اخر او د بدن یو اوزای قد سوی او بل حسي رواني یا عصبي معلولین دي چې ځینې کسان داسې ده د اعصاب لکه پاساب چې مثلا معلولیت لرونکي لري بل ذهني دي چې هغه دا ټول د جنیکي یا د د د د یو د مور نه چې داسې ده دا تولد سي دا معلولیت لري بل حسي لکه د لیدو مثلا د خبرې نسي کولای دغه دادي بل مراقب معلول ده هغه معلولین دي چې دوه ډوله معلولیت لري مثال په مثال په ټوګه لکه لاس غوسوي او هم زمان سترګې هم لاندوي یا هم غوګونه کانوي او یا هم مثلا پښې غوسوي بیا لاس ورسره غوسوي دا مرکب.
ډیر مننه. په افغانستان کې د معلولیت عوامل څه دي؟
په افغانستان کې عوامل د معلولیت عوامل جنگ ماینونه هغه ماینونه چې فجر سوي نه دي مثلا اماس روح پاتې سوي مهمات طبی حوادث دی فقر ده بی احتیاطی ده چې ځینې کسان بی احتیاطی کوي لکه موټرو کې چې هغه ټکر کوي او بل بی وخت په وخت واکسین نه کول چې ماشومان ته په وخت واکسین نه کوي او بل هم بی وخت واده ده یا مخکې ده د قانوني سن نه واده کول هغه معلولیت یا عمل چې معلولین باروري.
ډیر مننه. د افغانستان معلولینو ته د افغانستان په قوانینو کې کوم حقوق ورکړل شوی دی؟
د افغانستان معلولینو ته لکه څنګه چې د 35 ماده د قانون اساسي دا غنه چې مثال د نیول سوی دا یو قانون جوړ شوی د 35 ماده د قانون اساسي دا سوی چې دولت د شهیدانو مفقودینو یا د پاتې کسانو د معلولینو او د مایوبینو چې دغه ځکه یو غلری مایوبین باید وای نه وای د بیا ځواکمنې لپاره په ټولنه کې د هغه د فعال وند اخستنې لپاره اشاره کړي چې د همدغه ماده په اساس یو قانون د معلولینو د امتیازاتو قانون جوړ شوی دی چې هغه قانون څلوېخ ماده لري څلور فصل او څلوېخ ماده دی چې په هغه کې ټول مشکلات مثلا چې باید یو معلولینو ته د هغه سهولتونه برابر سي هغه لیکل شوی صرف لیکل شوی حمله کیږي نه همدا مشکلات دي لکه څنګه چې ځینې ورونه هغه کسان چې درس وایي د تحصیل چې نو ناسمه ماده ده دوس فل حال ځینې ورونه دي چې سکتوري خصوصي پانتونو کې درسونه وایي نو ناسمه ماده راغان درسونه ورته ویل دي دا ملکیږي نه همدارنګه د کار مسله ده چې دا یو مشکل دی معلومه ده دا د وشتما ماده ده همدغه د امتیازاتو د معلومه امتیازاتو قانون چې درې سلنه په هر اداره کې دا د انداس حکم کړی دی چې باید ارته استخدام سی هغه معلومه چې واجد د شرایط وي چې دا هم نه ملکیږي همدارنګه په صحت مسله کې مشکلات دي د اوس معلوم هر لحظه درد هر لحظه مثلا مریضی ده پس حد بارا که آغو تا کما توجه نده سبت روسه پوری. پا طوله نکه. مثال ده خبر ازمنگ او تاسو ده جامعه دست یو ذهنیت لری چه تر اوسه ده مایوب و ده معلول و ده دیو تر منس فرق نسی کوله. مثال زینه ورون ارتوهای چه گدان، زینه ارتوهای چه شل. هم دارنگه بد افکار، بد خبری آغو تا استعمالیگی چه ده بخلا پا انسانی مسائلو کې مثلا صدمه رسوي ذهنیت ته دغه حیثیت او ابرو ته همدارنګه بل مشکل اساسي مشکل دا دی چې زمونږ هم دغه امتیازات د قانون د معلولینو د امتیازات او قانون دغه خله تبعیض لري د کنوانسیون د معلولینو سره او یا هم دغه قانون دواړه په تضاد کې دي په مثال په توګه او ولسمه ماده د همدغه قانون وای چې ځینې معلولین چې فزیکی معلولیت لري لکه مخکمه چې ولري هغه معلولین کولای شي چې معاش واخلي په هر کال کې 15,000 روپۍ ورکړي چې کال کې 15,000 کیږي او په همدغه ماده کې بیا دوام باندې دا وای چې هغه معلولین چې پولیو معلولین دي یعنی د مور نه چې معلولیت مثلا پولیو چې دا واکسین داسې نه کړي هغه معلولین حق نه لري چې دا حقوق ترلاسه.
ډیر مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو ایویلند وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلست ملک زاده صاحب د ورستی پښتنې په توګه ستاسو د دې حقوقو د تامین لپاره ترڅو ټول معلولین له خپل حقوق څخه برخمن سي له اړوند ارګانونو څخه مو غوښتنه څه ده؟
لکه څنګه چې ما پښتنه مولې چې دا حقوق راکړ شي ودي په قانون کې، اما موږ ته عمل سيونه دي چې راکړ شي د دې سم ماده د امتیازات او قانون د معلولین امتیازات او قانون دا سی وای چې د کار ټولنیزو وزارت د شهیدان او معلولین وزارت باید یو طرز العمل جوړ کړي چې دا قانون ښه تطبیق شي چې بعد بختنه دا کار نه دی کړی. مثلا په قانون کې موږ ته کدا حق حقوق راکړل شوی دي که موږ ته همدغه په عملي سي موږ غوښتنه ادا ده، موږ به هیڅ ستونزې ونه لرو، دا معلوم به هیڅ ستونزې ونه لري. مثلا په جامعه کې یا په همدغه ټولنه کې موږ غوښتنه خاص په توګه ادا ده چې وزارت د شهیدانو او معلولینو وزارت معینت د شهیدانو او معلولینو دا په ګډه سره دا طرز عمل دی جوړ کی چې دا قانون په هر ځای په هر ټولنه کې په هر ځای کې عملی سي. موږ وخت نه ده
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو مالسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم.
د ملنګ کچول په غاړه درځم ما یارا، وخت ما ذکر دې دیدنونه ټولو ما. د ملنګ کچول په غاړه درځم ما یارا، وخت ما ذکر دې دیدنونه ټولو ما. وخت ما ذکر دې دیدنونه ټولو ما.
کچکول یوازې د نچ په سندرو کې د یو سمبول په توګه کارول شوی، بلکې په افغاني ټولنه کې کارونه ډیره مخینه لري او په بیلابیلو معنی سره کارول شوی دی. ځینې وخت فقیران کچکول غاړې ته چوي او په کلیو بانډو کې خیر غواړي، خو ځینې نور یې د عرفانیت لپاره یو غوره سمبول ګڼي. موږ نننۍ خپرونه په افغاني ټولنه کې د کچکول ارزښت، تاریخ او جوړښت ته ځانګړې کړې ده. راځي نورې جبرخیل ته غوږ شو.
د کچکول جوړخت او پیدایښت په اړه ویل کیږي چې دا توک د شمشتۍ د ژوند پورې تړلې ده. دا سی ویل کیږي چې دا حیوان یو کال عمر لري او یو کال وروسته مري. نو د دې پرملا دا کلکه کاسه په اصل کې کچکول ګڼل کیږي چې ځینې یې ګرد شکل لري او ډیر نور یې اوږد منحني شکل لري. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د کچکول کلمې اصلي جوړښت کچوه خول دی، خو د ګرامري قواعدو په اساس او د کلمې د اسانه لوست لپاره دغه کلمه په کچکول اوښتې ده.
کچکول کلمه زیاتره د ملنګان سره اړیکه لري، د یو کاسې شکل لري خو منتها داسې مخروطي شکل دی، یعنی بل ډول نه دی، مخروطي شکل دی. هغه ته یو زنجیر یا یو رسۍ یا زنجیر یا یو شی چې هغه دوه طرف ته اچول کیږي او هغه بیا ملنګان اکثریا په غاړه کې اچي. او یک کچکول په غاړه کنه داسې یو استلام شته نو زیاتره د کچکول کلمه د غاړي سره ارتباط ساتي یعنی هر فقیر کچکول نه ګرځي یوازې هغه ملنګان چې روحانیت دغه پکې وي په خوا زمانو کې دا شی استعمالولو
نو موري وایي چې کچکول د خپل ځانګړي ارزښت لمخې بیلابیلو اشخاصو په بیلابیلو ځایونو کې کارولې او لا هم دا چاره په ډیره کمه اندازه موجوده ده
خوانه یو مطلب یو بهلول یو کند یو کچکول بهلول او کند او کچکول مطلب دا چې هغه دی بهلول په خپل یو ډیر مسكين ملنګ سره او خو د روحانيت په مفهوم باندې تن د سره نور هیڅ شي نو یوازې هم دا یو کچکول به ګرځول نور یعنی د مادیات په هغه کې د یعنی اړیکې ورسره نه لرله
نو موري وایي چې کچکول په ولسی ادبیاتو کې هم اغیز خیندلې
کچکول کلمه شیدا په ډیر او زمونږ په ولسی ادب کې زیات دغه ځای مندلې دي او خصوصا په دې لاندې او کې زیات کچکول کلمه استعمالېږي مثلا وایي چې سترګې کچکول کړي د نو اخلا یا مثلا د ملنګې کچکول په غاړه ګرځو دا دغه هغه چې دي لکه زمونږ په ولسی ادب کې خصوصا په لاندې کې دا بيخي زیات استعمال شوی دي
د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځي استاد په هنوال لال پاچا ازمون وایي چې کچکول زمګ د فولکلور مادي توګ دی خو دغه مادي توګ ځانګړې مانوي ارزښت هم رامسته کړي دي
یو هغه کچکول چې ملنګانې په غاړه اچي او هغه روایت داسې کیږي چې یعنی دا ډیر دغه سړی دی حقیر او فقیر سړی دی او هغه خپل یو ارزښت دی البته هغه د دې په مانند چې دا ګدا دی هغه کچکول چې زموږ په ادبیاتو کې د غدایی په معنی باندې کارېدلی هغه د یو بشری مینې او خواخوږۍ لپاره کارېدلی دی مثلا یو چا سره د مینې په خاطر باندې کچکول په غاړه چول شوی دی یعنی زه له هغه انسان سره مینه لرم او زه هغې پسې اوس دغه دی ملنګ یم دا ملنګي له هغې غدایۍ نه چې یعنی لاړ شي یو چاته سوال وکړي چې ډوډۍ راوړی خیرات راوړی دا هغه نه دی دغه کچکول دا کچکول چې دی دا د مینې کچکول دی دا کچکول چې دی د هغې ملنګۍ کچکول دی چې د یو چا سره د ډېرې مینې له امله رامنځته شوی دی
د استاد ازمون په خبره چې یو شمېر پوهان په دې نظر دي چې په پښتنو کې کچکول د لومړي ځل لپاره د بونیر د میاجي بابا کورنۍ رواج کړي نوموړی زیاتوي د کچکول په اړه په ادبیاتو کې هم ذکر شوی او تر ډیره د ذوق پورې اړیکه پیدا کوي
خو انسانان یو له بل سره اړیکې لري یو له بل سره تګ و راتګ لري کله چې یو څوک یو چیرته چې خوښي هغه یو ځای ته انتقالوي دغه د انتقال په صورت کې بس هغه خپلم دی به چې ډیر خلک یو کاری او دوت سبب ګرځي کچکول زموږ ډیر لرغونی مخینه لري فرهنګ کې چې اوس متاسفانه نشته اوس څوک نه کاری باوګانو کچکولو ماټوي وي دا هغه څه دي چې زموږ د خلکو د ذوق او وسیله و او دوی به په غاړه اچول دوی به ځان په خسته کوو نو د کچکول په بابا نه زموږ په ادبیاتو کې چې کوم ذکر راغلی دی هغه د مینی ذکر دی هغه د هغه ملنګۍ ذکر دی چې یوازې زموږ د مینی اساس جوړی
ازمون د اجمل خټک د کچکول ناول یادونه هم کوي او وایي چې کچکول ماټیوي او یو شمیر نور مادي توکي د ادبیاتو لپاره خام مواد دي
په ادبیاتو باندې وس دا زو د شعر او د یا د نظم او د نثر د لپاره خام مواد دي په ادبیاتو کې موږ سره کوله ګورو د اجمل خټک یو ناول دی چې د کچکول پر مېدی کې همدارنګه په پښتو لنډیو کې موږ د کچکول ډیر زیات کنه اساسات ګورو او په سندرو کې په ولسی سندرو کې د ملنګۍ کچکول په غاړه ګرځوم وخت د مازیګر د دیدن نه ټولوم اکثر د سترګو سره تشبیه شوی دی کنه ما سترګې در پسې ما د پسې لیمه کچکول کړ معنا دا چې ما زستا په انتظار وم دا انتظار چاته د مینیته زه په کچکول کې تانه دیدن غواړم خیر غواړم زه په کچکول کې تانه بل څه نه غواړم دا کچکول دا خپل دا ظرف چې دی دغه مظروف ته پارکاری کی چې هغه مینه ده
د ازمون په خبره چې کچکول پښتو ولسی ادب ته ډیر څه ورکړي او په غنو سندرو لنډیو او سروکو کې یادونه شوی چې لا هم زمنګ د پښتو شعر یو مشهور کاری دونکې سیمبول ده
تن می پسر کچکول په غاړه Thank you.
د پکتیا اوسیدونکو رضوان الله لرمل وایي چې په کوچنیوالی کې یو شمیر ملنګان لیدلی چې کچکول په غاړه وو، مګر اوس ملنګان کچکول نه کاروي او کچکول کلمه یوازې په ادبیاتو کې کاریږي.
تر ډیره پوری دا یو فولکلوریک اړخ لري او په ادبیاتو کې ډیره اشاره ورته شوې ده، یا په لنډیو کې ورته شوې چې وایي چې ملنګ ځا کچکول دی واخل او نه وخت کېږي موږ ور پوری کوونه. دا کچکول یوازې د دې لپاره نه و چې ملنګانې په غاړه کې واچي یو کور ته ورشي پیسې ورته ورکي، حتی هغه پیغلې چې مینې وي خپل مین ته ویلې چې په کچکول کې زه تاته مینه نه درکوم یا هم تاته خپل وسن نه درکوم، نه ډیر په لنډیو کې هم دا ویل شوي، په ادبیاتو په شعرونو کې هم دا ورته ویل شوي دي. او فکر کوم چې دا د لومړي ځل لپاره په هندوستان کې له دې نه استفاده شوې ده. زیاتره وخت چې اوس هم شته، په کنکینې مې هم لیدلی و چې ملنګان به راتلل په غاړه کې به له کچکول سره یو ځای شنې او سرې تسبیح هم اچولی وي، ګلان به هم په غاړه کې پراته وي، یو رقم غږ به یې کوو د دروازې مخې ته چې ملنګ ته خیر راوړی، کچکول به هم د لرګي او تور رنګ ډیر ښایسته.
نوموړی وایي چې د ساینس او ټکنالوژۍ له پرمختګ سره فولکلوریک توکي هم کمیږي، نو همدا لامل دی چې اوس کچکول هم د پخوا په څیر استعمال نه لري. محمد عاطف فقیر زاده بیا کچکول یوازې د هغو فقیرانو غاڼه غړي کوم چې له دنیوي چارو لاس په سر دي.
مخکې به کچکول ډیرو، موږ چې ماشومان بس ملنګ راغی کچکول ورسره دی، معمولا دا به چوبي او کڅو مات سپورې سي لاس ورته وړای نه دی کچکول ته، خو ملنګ به موږ دچ په غاړه بیا چوله وي او غټ ډنګ بیم په لاس وو بس د خیر غوښتنه یې کوله. فکر کوم په دې کې دا معمولا هغو کسانو چې د دنیا نه د مادیاتو ته ډېر توقع نه درلود سلا او ډېر فقیرانه ژوند کوي، دا کچکول په غاړه چې فکر کوم چې ادبیاتو کې بندي مفهوم راغلی چې د فقیر کچکول، یعنی لا فقیر مونږ خو یاستو بس په خاورو کې روان یاستو.
دی وایي چې کچکول په اوس وخت کې لمنځه تللی، دا چې ولی هغه وایي
خو اوس اوس چې ځکه لګورم کچکول خو ډېر کم وینم نشته، په ځینو لرو پردو کې زیارت کې کوم ملنګ وی ال څه پروت وي هغه بورسوي دغه نه را په دی خو په غټو خارونو کې او په میتوګه افغانستان په اکثر سیمو کې دلمنځ تللی دی، او لمنځ به داستلوي ځکه ذهنیتونه اوس بدل شول، شرایط بدل شوی دی، خلکو اغلی دا نظر د مسایلو په اړه بدل شوی دی، سم خلک دیندار دي افغانان په میتوګه دوه مسایلو ته ژمن دي او باوري خلک دي، خو بیا هم د کشکول اسې کومه دینی سبغه نه لري.
کچکول پلاس درته ولاړیم یا د خیر راکړه یا رخصت راکړه چې زما د ملنګي کچکول مات شي چې در په در دې ګرځوم تښتې راوړم.
درنو اوریدونکو، د اصیل افغانی او پښتني فرهنګ د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه تماموو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، p.azadiradio.org، او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریا زموږ هیله ده.
بتولم د پختو پت بتاتم زام خیر بٹو لوما د پختو پت وساتم پل کچکول بگر زوم نخ پل کچکول بگر زوما پل رباب پتن گو پل کچکول بگر زوما پل رباب